په جشوی د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولا منځنی آسیا افغانستان ته د برېښنا د وی پروژې د انتقال پر سر له اختلافاتو خبرو، او په افغانستان کې مو د کوکنارو د کرسیاتې دوته د ناټو د یو چارواکي له اندېښنې خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي وروستۍ سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې، او په عراق کې تر 500 ډېر ډلهییز خبرونه موندل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاستیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولې دي، او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفات شمیر 13 رودل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیا زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې. اترتارس خبري اجانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې له جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو په روزنه پیل کړی څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي دي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لوري د مسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د پروان، پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسی خلکو او د خلکو استازو پرون په یو لوی غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارې کې د نسبي بدلون هرکلی کړی. د پنشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې شي، او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوی کم سي، ځکه د دې واټن موجود دی د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي، او د دې لپاره د خلکو نظر مهم ده. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نامو ته هجومي عملیات پیل کړي دي. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټرې تیر ماښام په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات رسول چې د تخنیکي ستونزې له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه. ښاغلي خپلواک زیاتوي چې په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې هلیکوپټره د دوی کسانو ویشتې ده، او پکې سپاره ټول کسان یې وژلي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډلهییز خبرونه موندل شوي. یانکوبش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې له دغه ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته شو چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. یانکوبش وایي د دغو ډلهییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل په 19 د فوټبال په میدان کې پیدا شوې دي چې تر څلوېښتو پورې جسدونه پکې دي. رمادي د فبروري په میاشت کې له داعش څخه آزاد شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړۍ هوایي حملې په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کم په بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راد ال حسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به په تصادفي ډول شوې وي او دا جنگی جنایت ګڼل کېدای هم شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې دوی حمله نه ده کړې او پړه یې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیشن وراچولې. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباری کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلي. دا کسان د اپریل د 28 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بلور ته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ضد د موکال د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به باورې چې د ولسمشر دوهم راستیال ته یو نشته سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا په نوم مشهور شوی د برښنا پروژه باید خامخا له بامیان تیر شي. په دې ارتباط مو د افغانستان د برښنا شرکت د ویان نظر هم اخیستی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتې دوته یو امریکایي جنرال اندیشنه ښکاره کړې ده. یو شمېر افغانان هم نشه یي موادو ته اندیشمن دي.
نشه یي توکي دا د جنگ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنگ تمویل دی.
په فراه کې بیا رغاونې ته اندیښنې پیدا شوي.
په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي، په ساختمانونو چې جوړیږي، هغه اصلي معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
په لوګر کې بیا یو شمېر خلک وایي چې څوک نه پریږدي چې کورونه ودان کړي.
دلته په دی خوخي ولسوالي کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی هلن کې شریک واله هم سره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
افغان حکومت غواړي چې د شونځو د نجونو د وینې د کمبود ستونزه هواره کړي.
د زړه په فسلور دي شولې تونې کې من ټول هغه نجونو ته مکتب کې شامل دي، هغه ته به منګه د وسپنی او پولیکاسټ ټابلټ شروع کړو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د ملاریا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو متخصص ډاکټر ژغیدلې. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندیښنه څرګنده کړه. د ښاغلي دانش د دفتر یو غړي له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې، ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژه ده. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم رسیال د یو غړي نظر به د فرشتي جلال زی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط له ازادي راډیو سره ښخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري. او لدی عمله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیرسي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کدو توتاب پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي، د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیر سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې دا پروژه د بامیان لارې تیر نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستیال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړ چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایي رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لارې تیر سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده سوې او د دې په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دې پروژې لپاره سروي کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لارې تیر سي او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپل وروستي غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیر سي. د کسانو پر ولسمشر غنی ژغ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی دوهم رسال سرور دانشته یو نږدې سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشوره شوې د برېښنا پروژه باید له بامیان تیر شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحید الله توحیدی نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت او وو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دغه نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به دوی سره وصل کړی شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي اولی پدې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لاري تیر شي.
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پرې کې همدغه خبره ما ورته وکړه. ما ویل چې تاسو برق غواړئ کلاین غواړئ؟ هغه چې موږ برق غواړو، موږ ورته ویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي کوي.
کدا لاین د بامیان لاري تیر شي ای بی سی
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دی کې سروې کړي د دوړو اخونو همدارنګ د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دوړې ویل دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېر دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیر او خوري نه خسته کوم طبيعي ستونزې رامنځته کیږي. طبیعي ده چې دا لاره په سلیش ساتو کې خوشی کوي، ولی چې مکمل قوی کارل ته پروت دی د حکومت تخمینه یو لس دولس ولایت د افغانستان وسره وسل دي، دا په سلیش ساتو کې نهایتا دا لاره خوشی کیږي او موږ ته سهولت اسان مساتی ته سمون پاک او خپل مشکلات ته ځان ورسو ته سوستن دی حل کو. او برعکس که دغه د بل لاره فرزند د مرکزی ولایت نشي، البته دا سه قوه د کوم شي تاسو مونږ تلاش یو دغه مشکل حل کیدای او مشکل دی. دا مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر سلونیم لکه تر 500 لک ډالر پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزی ولایت د لارې تیر شي دا د 300 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاینونه غځېدلې دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا دا سبسټیشنونه ته د جوړیو پال کې جوړی چې تر درې کلو وروسته دا به فنډ کی او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي. دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لاین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لاین له بامیان تیری او یا له سالنګ تیری خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اکیشي شي سیاسي کی یا بین القومي کی زنه پیغام څوبله دا کار شوی. حالبته دا کامل نه تخنیکی موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دا ستونزه باید زړه حل کړئ شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې دغه پیسې تحویلوي دوی منکر نشي. او دا د افغانستان دونیشن دی او خوانه خاصه کوم دا اوس دونران ځان لري کی چې تدبیر چې دغه پروژه په ټپه دريږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، ترلاسه کولو پر برېښنا نه لري.
توحیدی صاحب مننه.
ډیر مننه.
کابل ورځپاڼو هم نن د برېښنا د همدې ټوټاپ په نوم د معرفي شپې پروژې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د ټوټاپ پروژې په اړه راپورته شوی اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو لاره د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب و نه وایي د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلی معترضان دا غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برېښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو له لارې تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګواښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانه تیر نشي دای بل حکومتي چوکاټه ووزي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغه راپورته شول چې حکومت د دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژې د بامیانو له لارې تیر شي لګښت یې څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده یې هم دوه کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي چې دا د دغه پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کسان او کړۍ غواړي چې په دغه سمواردو کې د مخالف دریځ په غوره کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې د دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنی کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو جو پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یو امریکایي جنرال ویلي چې د کوکنارو پراخ حاصلات به شایي له طالبانو سره مرسته وکړي چې پر افغان امنیتي ځواکونو تازه حملې وکړي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر ازادي راډیو ته وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې دولت ورباندې لږ کنټرول لري. افغانستان لا هم د نړۍ په کچه زیات تریاک تولیدوي او ډیری کوکنار هم په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی چې افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې ورکوي. سالی محمد سالی راپور لري.
کلیوی خو ځینې کسان غوښتنه لري چې د توتا پروژه دی د سالنګ له لارې تیر سي، خو ځینې نور کسان به ټینګار کوي چې دغه پروژه دی له شکاري درې څخه پر بامیان او میدان وردګو تیر سي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په وینا د فیشنر په نامه جرمني کمپني په 2013 میلادي کال کې ویلي و چې دغه برېښنا به د افغانستان له مرکزي سیمو څخه تیر سي، خوشاغلی عثماني روان اونې په کابل کې یو غونډه ته ویل چې په 2013 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د غوړه وګڼل چې د سالنګ او پروان ولایت لالاري د غبرېښنا کابل ته انتقال سي. په کابل کې د جمعې پورز د افغانستان د پوخانی ولسمشر حمید کرزی مرستیال کریم خلیلی یو غونډه ته ویل چې د توتا پروژې ته د څوک قومي رنگ نه ورکوي، هغه د دې پروژې لپاره د بامیان میدان لاره غوړه مسیر وباله. زموږ ځینې ادارې چې منفي پدیدې ورباندې حاکمې وي او دی هڅه وکړه فیشنر کمپنی وهڅوي چې د بامیان بدیل یعنی سالنګ غوره کړي. هغه ټکي او ځانګړنې چې موږ په خپل علمي تخصصي او کارشناسانه مطالعه کې په پام کې نیولي، بامیان او میدان وردګ ولایت غوره دی، ځکه چې دغه برېښنا لوی کندهار او لوی پکتیا ته هم انتقالیږي.
ل تخنیکی تیروتن بخشنه غواړم. د ټوټاپ د پروژې په اړه مو مخکې په خروانه خبرونه کې راپور اوریده د سالم محمد سالی د کوکنارو په اړه باندې چې د نارت امریکا یو جنرال پکې اندیشنه کوي د کوکنارو حاصلاتو زیاتېدو ته شولې ده. اوس راو
یو امریکایي جنرال پرون پنځشنبه وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ تولیدات به په مالي لحاظ له وسلوالو طالبانو سره مرسته وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر خلاف تازه حمله وکړي. د نړیوالو سروېګانو له مخې د نړۍ په کچه زیات کوکنار په افغانستان او بیا په ځانګړي ډول هلمند ولایت کې کرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم تیر کال د وچکالۍ له کبله دغه کښت په هلمند کې لږ کرل سوی و، خو سږ کال یې اندازه بیا زیاته ښکاري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان بریج جنرال چارلس کلیولند وویل په وروستیو اونیو کې چې د کوکنارو د نیش او حاصلاتو راټولولو وخت دی، په هلمند ولایت کې جګړه کمه سوې ده، خو د خبرداری ورکړ چې دغه کراري به د لنډ وخت لپاره وي. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت کنټرول ورباندې نسته.
روس هم گفتن بخاطر
از اینکه امروز با موجودیت دوی رشتیا وای ځکه په افغانستان کې د مخدره مواد موجودیت زموږ وزارت او خلکو ته د اندیشنې وړ مسله ده. په غوسیمو کې چې نه امنی ده او دولت تر باندې کنټرول نه لري، هلته کوکنار زیات کرل سوي دي. اواید هم د دولت د مخالفانو جیبونو ته ورځي. طبیعي خبر ده چې د کوکنارو د اوایدو له پیسو د دولت د اهدافو پر ضد استفاده کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان بریج جنرال چارلس کلیولند له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیوي کانفرنس د لارې خبرلانه ته وویل په داسل کې چې د کوکنارو تولیدات په ټولېدو دي او فکر کوو چې روانه اونۍ به یې حاصلات ټول سي، نو اټکل کوو چې د افغانستان پر دفاعي او امنیتي ځواکونو به دوی د بریدونو د زیاتولو هڅه وکړي. په وروستیو کې په هلمند کې د دولت ضد وسلوالو او افغان قواوو ترمنځ سختې جګړې سوي چې وسلوال انوتونېدل د مرکز لشکرګاه اړوند باباجي سیمې ته ځانونه ورسوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي په وروستیو کې افغان قواوې د هلمند د مرکز لشکرګاه یوې اړوندې سیمې ته چې په وروستیو کې د طالبانو په یو مهم مرکز بدل سوی لیږل سوي دي. په هلمند کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې روانه جګړه د کوکنارو له اوایدو تمویلیږي.
د کوکنارو کښت نشه یي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري، البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی، ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کیږي، د عشر او زکات او نور په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی چې د طالبانو جګړه هم ورڅخه تمویلیږي او د اتحاد ستونزه یې هم ایجاد کړې ده. دا په داسل کې ده چې د امریکا په مشرۍ د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر پروګرامونو زیات لګښتونه هم سوي دي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې په هلمند کې اوس وخت د امریکایي قواو شمیر د 200 او 800 ترمنځ دی چې افغان قواوې روزي او سلا مشورې ورکوي.
د لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکي چې دوی ته د دې ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرینو په شرګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شوې وای چې سیموال ورته په خپلو ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستنه شوی کډوال چې ځای ادارې ورته د یاد ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړی وای چې په هغه خارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وای چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر
د حکومت نه مونږ دا خپګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې دا واد شپاړه سو جربه ځمکه لري او مونږ 8000 جربه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ داوه پکې نسته خو مونږ ته څوک نه راتوجه کوي. دا د مونږ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وای چې د ځمکه د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا چنجال هم د دوی غاړه ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. داس مځکه باید دوی ځان ته سپینه کی، د خپل مځکه باید دوی غم خوړلې وای چې انتقال سوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل وجود در بازان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داس شریکوي.
دلته په دې خوخی ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د غزمکه خپل بولی حالان کې شریک واله هم ورسره نسته او دغه تر شا یو وکیل ولاړ د هماغه حوزه مربوط، هغه نه غواړي چې د غزمکه د ماجرونو توزیع شي. د اوس مختغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړي او د مګا د توزیع په وړاندې غیر قانوني خندونه ایجادې.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې د ادعا چې د سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خندونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلق ټول د ما خلق دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هیڅکله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوای دوا تصفیه کی دوا ختم کی حق حقدار ته ورسی ځمکه ورته ورکی.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمر الدین شکیب د خوخی پولیسوالی کې د مهاجرینو پر خارګوټي داوی او جنجالونه منی او وایي چې د دې مسالې د سپینوی لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به له نږدې وڅېړي او د پلی کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې یو شمېر کسان تور پوری کوي چې زورواکي د کورونو د جوړېدو اجازه نه ورکوي. بل لور ته په فرا ښار کې د نویو ودانیو جوړېدو ته اندېښنې شته. احمد شاه فطرت له فرا راپور لري.
په فرا ولایت کې مدني فعالان د غیر استاندار ودانیز نقشو د پلي کېدو او ودانۍ جوړولو اندېښمن کړي او وایي چې په راتلونکي به دا کار ډېرې بدې پایلې ولري. نقیبالان اکمل په فرا ولایت کې وطن مدني فعال وایي د فرا په ښار کې ټوله ودانۍ په خپل سر جوړېږي او حتی لوړ پوړیزې ودانۍ ته هم د شوالي راسل لخوا نقشې نه ورکول کېږي. دا په خبره کې دغه ډول خپل سري ودانۍ جوړې شي نو کولی شي چې په راتلونکي بدې پایلې ولري.
فرا ولایت کې نه د شوالۍ د خوا څخه او نه هم د ولایتي شورا د خوا څخه او نه د نورو اړوندو چارواکو مسولین د خوا څخه لازم او اړین نظارت څارنه نه ترسره شوی. بالکل په ښار کې ټول ودانۍ چې جوړیږي، پارکونه چې جوړیږي، ساختمانونه چې جوړیږي، هغه اصلی معیاري اصول په نظر کې نه نیول کېږي.
لبل خو د فرا ولایت د شروالي ریاست چارواکي به وایي چې پر ټول ودانۍ د چارو څارنه لري. د فرا ولایت د شروال عبدالرحیم ساغزی په خبره ټوله ودانۍ چې د فرا په شهر کې جوړیږي د دوی د خوا کنټرول دي ترڅو پر اتلونکي بیرته ویجاړ نه شي. د فرا د شروال په خبره کې څوک په خپل سر کوم ودانۍ جوړ کړي نو بیرته به هغه ودانۍ ویجاړ شي او څوک بیا د شکایت حق نه لري.
چاته موږ د دې اجازه نور کو چې دوی هغه کورونه چې په درې او څلور منځلو کې جوړیږي به کیفیت جوړ کړي چې سبا ځاینه خسته یو د سم میاست راځي نو موږ به تخپل توان سره موږ به ټول دغه نوی کورونه یا نوی ودانۍ چې په حالت د جوړښت کې دي موږ به د خپل تر کلک نظارت لاندې ونیسو.
د فرا په شهر کې ډېر ودانۍ په خپل سر په غیر استاندارد ډول جوړې شوې دي چې د نورو ستونزو تر څنګ د پارکینګونو لپاره هم ورته ځای په نظر کې نه دی نیول شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سعد محمد دهلمن له نهر سراج ولسوالۍ لیکي دلته د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی. قاری روح الله قریشي دهلمن له ګرمسیر لیکي طالبانو د تریاکو او شر ټول کړ. خیر الله افغان له خوست لیکي ټوټاپ پروژې ته باید قومي رنګ څوک ورنه کړي. رحیم الله مقدس لیکي ولسمشر اشرف غنی دي زورواکو ته اجازه نه ورکوي چې ملي پروژو ته قومي بڼه ورکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکي له حکومت هیله کو چې دینی مدرسو ته توجه زیات کړي. عبدالباری اکبر دوست فراله بکوا څخه لیکي ولسمشر دی په بهر کې د افغانانو غم وخوري، له هغوی سره ډیر بد چلند کیږي. غالبا د مطلب دار چې هغه افغانان چې په ایران کې اوسي او په ایران کې د فرا ګڼ خلک ژوند کوي. عبید الله له اورزګان څخه لیکلی دی چې له افغان امنیتي ځواکونو هیله کوي چې د اورزګان امنیتي وضعیت ته توجه زیات کړي. لاس په جو دیش دقیقې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالباني وژلي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوي سیمو کې تر 500 ډیر ډلیز خبرونه امندل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په هلمند کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوانې نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په وجود کې د وینې د تأمین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوانې نجونې له دې ستونزې خلاص کړي. یوسف خان ستران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر اونیز کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیې ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کیږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې ډیپارټمنټ مسؤول همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سوال د ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډېر ژر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زرب په فلور دي شولې تونه کې من ټول هغه انجونو ته چې مکتب کې شامل دي هغه ته به منګه د وسپنی او فولیکاسي ټابلټ شروع کو. زمون پلان دار دي چې 3.2 میلیونه ځوان انجونی منګه په خپل پلان کې نظر کې لرو.
د انجونو لپاره د ویني ګولې په نوم اونیس کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د انجونو لخونځیو پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیایي برخې چارو کله خلیت دې کمپاین د پرمخوړلو په وړاندې د اندیښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس د اندیښنې بي ځای بولي. د پروان ولایت د امیرختیا رئیس محمد قاسم سیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دینی عالمانو وغوښتل چې د هیواد په لری پروتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دا وایي یو نوې پایل شوې کار په خپل چاپريال کې ستونزې لري ترڅو خلک قناعت وکړي. مونږ د دې کمپاین په ملکی دوه کې ستونزې سره نه یو مخ شوي. مونږ دولتي چارواکو په کمپاین کې برخه اخیستې او په اونۍ کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دی چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت شمنه کوي چې د شونځیو نجونو ته به دوا ورکړي څو د وینې د کمبود مخه ونیول شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي ور رسیدلي چې د لږ عمره کډوال په اروپایي اتحادیه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې دا غوتنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوي وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 83,000 درې سوه کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وایي موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو نوې رئیسي په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې دریو میاشتو ته لنډ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبر اعلان ته وویل چې زیات شمیر تنکی ځوانان د کډوالو لپاره له ځنګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تیښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د جغرافیایي موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادونو کې په ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه ګڼل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې معتدله وسلوالې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسلوالو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کربی وایي د داعش پر ضد کرد وسلوالو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. که څه هم کرد وسلوالو له خپلو ډېرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په ویستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسلوال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسلوالو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي. خو د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کوردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په 13 مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې نه یوازې کوردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریس د کوردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کوردستان د خپلواکي سیمې غوښتونکي ده په تضاد کې ده. دې ته په پام سره چې د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کورد ډلو په مقایسه غښتلی دی، ښایي دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې ز نجیه صفایسته چیر کلی کوم. په دې پروګرام کې نن د ملاریا ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. د افغانستان د عامه روغتیا د مسولینو د معلوماتو لمخې د 2015 میلادي کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي 214 میلیونه خلک اخته شوي دي. په افغانستان کې هم د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خپرېدو خطر اندېښنې په زیاتېدو دي. د همدې موضوع په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه، خیر وسئ، ژوندی ګړندی اوسئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه انسانانو ته انتقالیږي؟
د ستر واک په سپېڅلي نامه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې آستې سلامونه، نیکی هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. ناجیه صافی صاحب، ملیریا یو پروتوزوئی انساني ناروغي ده چې اکثرا د یو خزینه انافیل غوماشي په واسطه باندې کله چې یو ککړ انسان وچیچي د هغې څخه وینه اخلي او نور انسانانو په چیچلو سره دغه ناروغي بل انسان ته انتقالیږي. دغه ناروغي چې دا اکثرا په خواب فکر کېده چې کله هوا ګرم شي دا ناروغي به منځته راځي، ځکه پیدا نومي خه مال ایریا، مال خراب ته وای او ایریا هوا ته، چې د خراب هوا لامل ممکن دا ناروغي رامنځته شي. ولې د وخت په تیرېدو سره بل اخره علما او د نتیجې ته ورسېدل چې نه، دا ناروغي د ککړې هوا لامل نه، د خراب هوا لامل نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچی چل شي، د دې پلیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ور پیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړې دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته به زی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به زی په زیګر کې به خپل رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل بل اخر د وینې جریان تخپریږي. کله چې د وینې جریان تخپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینه کې اخته کوي. په دغه ژوندینه کې دوی خپل رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بل اخر کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچوي. کله چې وچاو دیدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفول شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، موف کړل او خپل یو سو عمده نخې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نخو نښانو د راښکاره کېدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده، چې کم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نخې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نه ورځونه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زما شریخي ته نن زما دوه ورځې درې ورځې هلته تیروم، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شم دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ما ته تبه لړزه او خوله او زننور نخ نه خانی را کی را پیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغي د نقاهت دوره چي ده دا د نه نه تر ډیر شوزو پوري ده. ولی منګ او تاسو کې د ډولونو په باب لوې سلور ډول لري خطر.
ډاکټر صاحب په وخت سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان. تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلام نه وانه د کندهار ولایت معروف سوالي ته ولکم خبر کوم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ
ډاکټر. تاسو ما دا پښتنه د ما ویل ما ول دا اوس دا وما شو سمور سره کم ځم وګورې ته منه
ډیره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه ډاکټر صاحب. تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه کې ځواب کړئ بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دینه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کو چې موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دینه چې د ژغورنې په باب لوندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې د سلور ډولونه لري، یو تې پلازمودیم ویواکس وي، یو پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی چې زمونږ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچا ډیره زیاته لوړه ده. ورپسې فالسیفارم دی، ملیریا هم شته دی، ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب باندې که چیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وي، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکوالی یا د چاپیریال پاکوالی ډیر زیات اړین دی.
نبی الله لزابل نه په لیکه کې دی د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل سلام تاسو د ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیدا نه کېږي چې دوی یې دی له ډاکټر صاحب نه یو پښتنه نرم نه ځګانی هغه دا چې موږ اوریدلی دي وايي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچا هم کېدای شي امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته تلکی چې کوم مریض دی ملاریا نه مورچا ثواب دی د مورچې نخ نخانې کوم دي او څومره تکلیف مرض ده او سړی څو چې څه د انسان څخه نه اغېنه بس د خدای په نوم سلام.
زړه پورې پښتنه وي د ژغورنې په باب لاندې بز دومره وایم چې ملاریا چون یو وژن کې خطرناک ناروغي ده. په دې سترګه باید ورته مونږ نه ګورو. د ملاریا اخته کېدل په ماشومانو کې، په دوزانه خزو کې یا حاملو کې، په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوې ډیره زیاته مهمه ده چې په کم ډول باندې اخته شوی دی. خو د ټولو څخه خطرناک ډول چې د هغې ته ملاریا پلازمودیم فالسیفارم وایي، چې همدغه ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لاندې وای چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه زینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب باندې زه نورې خبرې باید دا وکم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نومونه اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکي ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخلي رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وي، هغه کسان چې سفرونه کوي دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي دوی باید اوس درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یاد اوري وکړله چې دا ناروغي د نهونه تر دیرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم له امله منځته شي، او ویواکس چې دی د نهونه تر 12 ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا د په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بلې، مننه. رحمت الله له کندهار نه پریکړه کړې د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی خوستنګ په خیر
علیکم سلام مننه مهرباني
ډاکټر تاسو موږ غوښتنه پښتنه ده چې اوس خو د دوبی شپې مر روانې دي د ملاریا نه جوړي خوم دي دا دغه دغه دی ژر وسی صحیح طریقه ده کدا چې معنا وخت پکښي کم تاوان خو بنل لري
ملاریا چې دا دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چی او بل اخره دا میکروب ویني ته داخليږي ولی محرقه چې دا هغه د یو بکټیریا په واسطه باندې چاغه ته سالمونلا ټایفی وای او د هغه انتقال یا ککړې دل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منستر ازي یعنی دغه یو اصطلاح صافی سیب رښتیم چې زمونږ استاد په ټولنه کې ډیر زیات دود مونډلې دي او ډیر غلط اصطلاح ده د تبابت له نظره ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه وړي مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه وړي ولی دا د بعضی هغه زمونږ استاد هم مسلک بد وختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې له ملیریا باندې په مورقه باندې وړي مورقه په ملیریا باندې وړي ولی یو شی ته زما تاسو پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیر وي لمدبل پکې زیات دی میاشي پکې ډیر دی د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خراب ده ځکه ملیریا په هغو ټولنو کې د چلته بدبختانه غریبي د غربت دی لختي د کثافاتو چټلونه ډک دي اوبه پکې ډنډ شوي دي د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغه اوبو کې د بد مرغه هم د مورقي بکتریا چې د رشد او نمو کوي که دغه اوبه موږ تاسو وچکو بلاخره راځي دا بکتریا کولمو ته او کولمو نه زیګر ته او د زیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي خپل نخ نه خانه او مشکلات منځ ته راوړي او په زمین کې د ملیریا ناروغي چې دا مېشم با پام او بو کې کینی دا ما غزه سخره الوزي او منګو تاسو چی ولی دا په جوته باندې باید تاسو په هیګي چې ملیریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملیریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي بیل نه خنې خاني دي او بیل درملنه او تداوی لري
دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدای او ساجي پختري ځوابوي مظلوم یار له هلمند نه پلي کېده د پختنه اخلو مهرباني سلام علیکم
وعلیکم السلام خارجان پښتون مو شکایت سلامونه او ډاکټر صاحب
ډیره مننه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ملاریا ته خبرونه څنګه شوي کومه پښتنه لري مهرباني
خارجان ډاکټر صاحب خدای غو پښتنه لسته ګرنچیر پولیس والی خو د ملاریا مریضي چې د دې شي ډیره خدای پښتنه زما ډاکټر صاحب څه چې د ملاریا ناروغي چې یو کس تخته یو بل کس ته مرتللی شي چې غوماشونه خو ته غوماشو خوري ورځي او د دې او د دغه ناروغي
پرستا کنهسته د موریکه لومړی بدر رحمت الله خان پښتنه جواب کوغو ویل ک چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر ک تداوی شي او ک وخت په تیر شي ناخواله مشکلات خونه را منست کوي ملاریا یو خطرناک ناروغي ده ک چیرته په وخت تداوی نشي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي انسان کوما شوري حالت لمنځزي پختورګي ادمه کفای خو ته وړي حتی وژن ک نه حالت ده هڅه وغ باید ځند ونشي په وغ باندې درمل شي په وغ باندې باید تداوی وشي د مظلومیار صاحب پښتنه زړه پوري پښتنه دي مسلکی پښتنه دي واقعا باید اوریدونکو په دې باندې پوهیږي ملاریا د سناروغي نه چې د ټوخي ناشته ولاړې ملاست او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خبره شي ولی کچیرته په کورنۍ کې کم وګړې په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماشه راشي دغه وګړی اخته کړی وي دا بیا وچی او ککړی وینه تیار د میاشي په وجود کې موجوده د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچی چل شي انتقالي زکه خپلم دوی ول چې زمونږ پټول نه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چی ککړ انسان وچی چی روغ انسان ته چکل پچکاری کې غم په دې ناروغي باندې اخته شي خو په یادو ساتي ځنې نور لارې چاري هم دغه سیدی ک چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د ویني اړتیا پیدا شي خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر وه کم خونه سر مخامخ شو کچیر ته په ملاریا کا کړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي ولی ته ناس ته ولاړی خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساری ډول سره د ملاریا ناروغي یو بل ته نه انتقالیږي
خا قرسه پښتون په لګه کې دا مهرباني وکړئ السلام علیکم
او ماریا محترم نجا صافی خو ریته د سلام علیکم دا د ویلا د کوډه او ساسو درنه مې نو ډاکټر سید اقبال ته هم خوشاله یم چې د پروګرام کې را سره دی. مزرم
زړه پورې پوښتنې دي. خپله ملیریا چې دا د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په زمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمین کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري، د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي، خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمی غذاوي او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناک ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډیر زیات موفي، ډیر زیات تخریبات پکې منځ ته راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډیر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی وګوري، هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ او تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مه خوره.
السلام علیکم. نیمروز
مهرباني
سلام ډاکټر صاحب، سم دا پوښتنه کوي د ملیریا مریضي چې دی دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی؟ شي
د ملیریا نښې نښانې چې دي دا د ملیریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه، پلسی فارم نه، ملیریا نه. له بله پلوه د دې نښې نښانې چې دي اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راښکاره کیږي او خطرناک او شدید وي، او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نښې به په ناروغ کې راښکاره کیږي. یو ته کول سټیج وای ډاکټر صاحب، یخنی مې کیږي. خو مخکې د یخنی نه که چیرته په تبه باندې وګوړیږو، اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي. تبه به ولې پیدا کیږي؟ کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي، دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي. د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړهبدي، کانګې، استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه را پیدا شي. همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه را پیدا شي چې حتی په یوه بړستنه او کمپل کې به نه تودیږي. دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي، وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي. همدغه موده کې په مریض باندې یو بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج، خولې به پیرا شي. وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله، لړزه را باندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو. ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه، خوله شوه، د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي، سردردی پکې من سره تللی شي. د بد مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي، په وخت باندې تداوی نه شي، ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نښې نښانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو، په خبره باندې نه پوهېده، وایي چې نیمه شوري حالت خراب دي او صحیح خبر نشي کولای نه صحیح اوري نه تختکالم ارتباط دی بل سره موجود دي چې دا یو خطرین خطر په ملیریا کې د دې سره سره کچیر ته مریض د کیناستلو او د ودریدلو توانای د لاس ورکړه دا یو خطری خطرناک نه خدا کچیر ته په مریض کې حتی بدبختانه کچیر ته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درمليږي رینل امپیرمنت یا پختورګي ادمه کفایت خواته بوزي کچیر ته د پختورګو د کیراتین د یوریا سویا په یو ملی مایکرون کې 215 پټه ملي څخه لوړه دا یو خطرناک حالت دی کچیر ته په وخت سره تدوین شي خو نه خواسته هغه غړي چې هغه تمنګ او تاسو پختورګي یا بډوډي وي حياتي غړي دي د دې د موفیدو عمل هم ګرځیدل شي
بخش